وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، یو اربیا مو د ازادي رادیو په دې یو ساعت خبرونه کې زه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورټونو سربیره ځوان فکر پروګرام هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. دا کافیسا ولایت په تګاب ولسوالۍ کې نن سهار په یو ځانمرګي برید کې لسکونو کسانو ته مرګ ژوبلا وخته ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په توګه د ولسمشر باراک اوباما لخوا نومول شوی سناتور ویلي چې امریکا به په افغانستان کې د ولسمشۍ د تیر ځل انتخاباتو په څیر د 2014 کال په انتخاباتو کې له چا سره جوړ جاړې ونه کړي. او یو پاکستانی ولس له امریکایي چې ویل کېږي د 2008 کال د هند په ممبئی ښار کې د خونړیو بریدونو په تنظیم کې مهم رول درلود، پرون په امریکا کې پاتې 13 کاله بند محکوم شو. راپورونه وایي چې د کاپیسا ولایت په تګاب ولسوالۍ کې نن سهار په یو ځانمرګي برید کې لسکونو کسانو ته مرګ شو بلا وختي. د تګاب ولسوال عبدالقدوس صافي ازادي راډیو ته ویل چې دا پیښه نن سهار د 2 بجو په شاوخوا کې د امرو په بازار کې رامنځته شوه. هغه زیاته کړه چې د ځانوژونکو برید کوونکي موخه له سیمې څخه تیرېدونکو د امریکایي ځواکونو کاروان و، خو هغوی ترې روغ وتلي. د نوموړي په وینا د سراچه موټر په وسیله ترسره شوی د ځانمرګي برید کې تر وروستیو معلوماتو پورې له 60 ډیرو کسانو ته مرګ شو بلا وختي ده. د مړو او ټپیانو د دقیق شمیرې په اړه لا هم بشپړ معلومات نه دي را رسیدلي. د ولسوال په وینا په قربانیانو کې ډېرې د بازار او شاوخوا کورونو ملکي وګړي دي. وسلوالو طالبانو د دې ځانوژونکي برید مسولیت پر غاړه اخیستی دی. طالب ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې په دې برید کې د امریکایي ځواکونو 2 ټانکونه ویجاړ کړي او 12 سرتیري یې وژلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د ولسمشر باراک اوباما لخوا نومول شوی سناتور جان کیری ویلي چې امریکا به په افغانستان کې د ولسمشۍ د تیر ځل انتخاباتو په څیر د 2014 کال په انتخاباتو کې له چا سره جوړ جاړې ونه کړي. هغه لیکلي چې پرون یې د سنا د نړیوالو اړیکو کمیټې د څرګندونې کولې وویل د 2014 کال د ولسمشۍ د انتخاباتو شفافیت نه یوازې د افغانستان بلکې د امریکا لپاره هم ډیر زیات اهمیت لري، او زیاته یې کړه چې له دې پرته به امریکایانو او د افغانستان په ماموریت کې د شاملو هیوادونو خلکو ته د دې ماموریت د دوام لپاره قناعت ورکول ډیر ګران کاري. جان کیری چې له تیرو 28 کلونو راهیسې د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړی او له 2009 کال راهیسې مشر دی، په تیرو 2 کلونو کې افغانستان او پاکستان په ډیپلوماسۍ کې تر ډیره دخیل و. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي چې د تیرو 11 کلونو په پرتله په افغانستان کې د زیږون پر مهال د میاندو او ماشومانو د مړینې په کچه کې د پام وړ کموالی راغلی. ولسمشر کرزی پرون په خپل 15 ورځنۍ راډیوي وینا کې وویل چې په 1970 کال کې د 109 ماشومانو د زیږون پر مهال 1400 میندې مړې کېدي، خو دا شمیر اوس 322 ته راښکته شوی. ښاغلي کرزی په خپله وینا کې زیاته کړه، د افغانستان په ټولو صحي مرکزونو او کلینیکونو کې روغتیایي خدماتو ته د قابلو د چمتو کولو لپاره د روغتیا د وزارت جدي پاملرنه به افغان حکومت خپل هدف ته چې غواړي د زیږون پر مهال د میاندو او ماشومانو مړینه صفر ته راولي ورنږدې کړي. د پښتون مبارز خان عبدالغفار خان یا باچا خان د تلین په مناسبت پرون په جلال آباد ښار کې وغونډه جوړه شوې وه. په غونډه کې چې د باچا خان پر مزار جوړه شوې وه، د عدم تشدد یا نه تاوتریخوالي د فلسفې په اړه چې د دې ستر شخصیت د مبارزې بنسټ ویناوې وشوې. په غونډه کې د سوداګرۍ وزیر انور الحق هدي هم و او ویل
عدم تشدد معنی دا ده هغه څوک چې خپل حقوق لري او په نظامی ډول نسی کولای غوږ یې نه دفاع سره وکړي کولای شي چې په عدم تشدد باندې د خپل حقوق لپاره د اخره دی وکړي. د باچا خان افکار تاثیر ډیر زیات ده او ان شاء الله سپایندا کې به نور هم څه زیات وسیږي.
دا غونډه ګډونوالو له حکومت څخه وغوښتل چې د باچا خان د مزار نیمګړی کار بشپړ کړي، او ښاغلی هدي وویل چې د غونډې پیغام به ولسمشر ته ورسوي. باچا خان د 1978 کال د جنورۍ په 16 نېټه په پېښور کې وفات شو او د دله وصیت سره سم په جلال آباد کې خاورو ته وسپارل شو. ملګرو ملتونو تیر ورځ په افغانستان، پاکستان او نورو هیوادونو کې د تروریزم پر ضد په جګړه کې د بی پیلوټ الوتکو د کارولو په اړه څېړنې پیل کړې. دا څېړنې لا غېدا وروسته پیلېږي چې وایي په دې حملو کې اکثره بې ګناه ملکي وګړي وشل شوي. په دې اړه د څېړنې لپاره په ملګرو ملتونو کې د تروریزم ضد جګړې او بشري حقوقو ځانګړي محقق بین ایمرسن ټاکل شوی دی. ایمرسن په لندن کې خبریالانو ته وویل یو قانوني چوکاټ په کار دی څو د بی پیلوټ الوتکو د عملیاتو لپاره داسې یو طرزالعمل رامنځته شي چې له نړیوالو قوانینو سره سمون ولري. د بی پیلوټ الوتکو د حملو په اړه د څېړنو پریکړه د پاکستان، چین، روسیې او ځینې نور هیوادونو په غوښتنه شوې او په دې ترڅ کې به په افغانستان، پاکستان، یمن، سومالیا او د فلسطینیانو په خاوره کې د بی پیلوټ الوتکو د 15 حملو په اړه څېړنه وشي. یو پاکستانی ولس له امریکایي چې ویل کېږي په 2008 کال کې د هند په ممبئی ښار کې د خونړي برید په تنظیم کې مهم رول درلود، پرون په امریکا کې په 15 کاله بند محکوم شو. ډیوډ کولمن هډلی پر خپل جرم د یو پاکستانی افراطي وسلوالې ډلې په استازیتوب ممبئی ښار کې د احتمالي اهدافو په اړه د معلوماتو راټولولو په برخه کې اعتراف کړی دی. هند لشکر طیبه ډله په دې برید کې چې 168 کسان پکې ووژل شول تورنه کړې. هډلی په 2010 کال کې ومنله چې د اعدام له سزا د خلاصون لپاره خپل جرم ومني. له ده سره دا ژمنه هم وشوه چې هند ته به نه سپارل کېږي. هند تیر کال د محمد اجمل قصاب په نوم هغه وسلوال چې پر ممبئی برید کې شامل او ژوندی پاتې شوی و اعدام کړ. د پاکستان لوی څارنوال پرون تایید کړی چې په تروریستي فعالیتونو مشکوک 200 کسان په قبایلي سیمو کې د یو جاري قانون له مخې له محاکمې پرته په زندانونو کې پراته دي. دا کسان په قبایلي سیمو کې د ولس د واکمنۍ د زیاتولو په نوم د قانون له مخې چې د بشري حقونو ډلو سخت انتقادونه پرې کړي په بند کې ساتل شوي. د پاکستان لوی څارنوال عرفان قدیر پرون سترې محکمې ته وویل په داسې حال کې چې په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات روان دي، د قوانینو له مخې د دې 200 کسانو محاکمه نه شي کېدی، خو خوشي کولی یې هم نه شو. قدیر زیاته کړه چې دا کسان به د عملیاتو د پای ته رسیدو تر وخته په توقیف کې پاتې شي. په 13 دسمبر میاشت کې د بخښنې نړیوال سازمان دا قانون وغنده، ویل له دې سره له بشري حقونو پراخو سرغړونو ته د معافیت امکان برابر شوی دی. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اوري. د امریکا د حکومت د تروریزم ضد مبارزې یوې مسولې پرون د یوې لوی انټرنیټي حملې د احتمالي ګواښ په اړه خبرداری ورکړ. د امریکا د کورنۍ امنیت وزیر جینیټ ناپولیتانو چې د واشنگتن په یو تحقیقاتي مرکز کې خبرې کولې وویل انټرنیټي حمله حقیقي ده او هر شی به خایي پیښ شي. میرمن ناپولیتانو وویل د 2001 کال د سپتمبر د 12 حملې ته ورته حمله ممکنه ده چې اغیزې به د هریکان سندی د سمندري طوفان په څیر وي. هریکان سندی په 13 اکتوبر میاشت کې د امریکا ختیځ سواحل سخت وځپل. نوموړي زیاته کړه چې دا احتمالي حمله به د اوبو، برېښنا او ګازو د شبکو په ګډون مهم عامه تاسیسات سخت زیانمن کړي. ناپولیتانو له کانګرس وغوښتل چې د انټرنیټي برید یا سایبر اټک په ضد د مبارزې لایحه تصویب کړي. دا و خبرونه. دوستانو تاسو موږ خپل ازادي راډیو نه اورئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو او مطالب لرو. و باورې چې د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جان کيري وویل چې متحده ایالات په افغانستان کې د ولسمشې د تیر ځل انتخاباتو په څیر د 2014 کال په انتخاباتو کې له چا سره جوړجاړی ونه کړ. یو پاکستانی مقام پرون تایید کړ چې سلګونه مشکوک تروریستان له محاکمې پرته د هیواد په زندانونو کې شته. په دې مسله هم درته رپورټ وړاندې کړو. د دې بمام خبر خوش د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ملي اردو غدرې سرتیري نیول چې پکتیا ولایت کې د وسلوالو مخالفینو جسدونه پر رینجر موټر پسې کړل. همدارنګه د سولې د عالي شورا هغه څرګندونې هم درته خبرو چې وایي هڅه کیږي د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو پورې وسلوال مخالفان د سولې له بهیر سره یو ځای شي. که وخت وو نور ریپورټونه هم لرو. ځوان فکر پروګرام هم د دې یو ساعت برخه. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جان کيري پرون وویل چې متحده ایالات به په افغانستان کې د سولې وبخي په افغانستان کې د ولسمشۍ د تیر ځل انتخاباتو په څیر د 2014 کال په انتخاباتو کې له چا سره سازش ونه کړي. هغه لیکي چې د ولسمشر بارک اوباما لخوا د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مقام ته نامزد شوی زیاته کړه چې له شفافو انتخاباتو پرته د امریکا حکومت خپلو خلکو او متحدانو ته په افغانستان کې د هڅو د دوام لپاره قناعت نشي ورکولی. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه نومول شوی سناتور جان کيري وایي په افغانستان کې د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې بل چا سره سازش ونه کړي. ښاغلي کيري چې پرون د سنا د نړیوالو اړیکو کمیټې ته څرګندونې کولې، د افغانستان د ولسمشرۍ د تیر ځل انتخاباتو یادونه وکړه او زیاته کړه چې دا ځل به متحد ایالات سازش ته غاړه کېنږدي.
I went through this personally with President Karzai in the last election where there was
پتیرزل انتخاباتو کې چې د انتخاباتو د بهیر د سموالي په اړه جدي پوښتنه وي او موږ باید په دې برخه کې په یو ډول سره سازش هم کړای وای. ما شخصان له ولسمشر حامد کرزي سره خبرې وکړې، خو زه فکر کوم چې دا ځل به د سازش لپاره هیڅ ځای هم نه وي. دا یو ډیر زیات مهم نوښت دی او زه به حتما دا یقیني کوم چې دې مسلې ته به له ډیر نږدې پاملرنه کوو. جان کیری وویل چې د 2014 کال د انتخاباتو شفافیت نه یوازې د افغانستان بلکې د امریکا لپاره هم ډیر زیات اهمیت لري او زیاته کړه چې له دې پرته به امریکایانو او د افغانستان په ماموریت کې د شامل هیوادونو خلکو ته د دې ماموریت د دوام لپاره قناعت ورکول ډیر ګران کار وي.
Having an acceptable election is not going to be perfect. We're not going to be
په 2014 کال کې چې د منلو وړ انتخابات غواړو نو دا انتخابات به له هر نظر بشپړ نه وي او په ډیرو بیلابیلو دلایلو خایونت ونی ګو په دې بهیر کې بیا به ووسو. خو کدا سي انتخابات غواړو چې له ابتدایي معیارونو سره سم او د نړیوالو څارونکو لپاره د منلو وړ وي، دا معیارونه او دا چې زموږ له غوښتنې سره سم یو ډول انتقال عملی شي او پر هغه حکومت چې په 2014 کال کې به بریالی کیږي اعتماد به زموږ د قدرت لپاره حیاتي اهمیت ولري. هغه حکومت که مشروع نه وي او که موږ په دې مقصد په هڅو کې بریالي نشو نو دا به ډیره ګرانه وي چې امریکایان او په آیساف کې او له هغه بهر خپل ملګري قانع کړو چې په افغانستان کې خپلو هڅو ته دوام ورکړي. خغلی کری په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د نجونو په ګډون 9 میلیونه ماشومان ته د تعلیم د امکاناتو د برابرولو او نورو بریاو په اړه خبرې وکړې او څرګنده کړه چې د کانګرس هر غړی باید له دې کبله پر ځان وویاړي. کری چې له 13 کلونو رئیس د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړی او له 2009 کال رئیس مشر پاتې شوی، په 13 کلونو کې د افغانستان او پاکستان په ډیپلوماسۍ کې ډیر زیات دخیل دی. سناته په څرګندونو کې کیری همدارس ټینګار وکړ چې امریکا باید داسې یو بهرنی پالیسی رامنځته کړي چې تعریف یوازې بي پیلوټه الوتکه او د پوځي ځواک استول نه وي. کیری زیاته کړه چې ضروری پوځي اقدامات باید په نړۍ کې د امریکا پر ډیپلوماسۍ او بشري هڅو ناوړه اغیز ونه کړي او تر سیوري لاندې رانه ولي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ملي اردو هغه درې سرتیري نیولې چې په پکتیا ولایت کې د وسلوالو مخالفینو جسدونه په یو موټر پسې تړلي وو. د دې وزارت مطبوعاتي مسؤلین وایي له نیول شوو سرتیرو څخه څېړنې پیل شوې او که جرم پرې ثابت شي قانوني سزا به ورکړي. د موضوع تفصیل له کابله د اسدالله الدین په رپورټ کې اورو.
د دفاع وزارت چارواکي د ملي اردو د سرتیرو لخوا د طالبانو له جسدونو سره دغه چلند له اسلامي او نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې بولي او په کلکه غندنه کوي. د دې وزارت د ویان مرستيال دولت وزیر وایي د دې موضوع څېړلو ته د ټاکل شوی پلاوی په رپورت کې هم ویل شوی چې په پکتیا کې د وژل شوو طالبانو جسدونه د ملي اردو د موټر په وسیله کش شوی دي. وزیر د پنځمه پورس په کابل کې خبريالانو ته وویل د دې پیښې په تړاوي تر اوسه درې تنه نیولې او څېړنې ترې پیل کړې دي.
د کنډک قومندان چې ډګرمن آتا اوله و دوه کله کې غیر حاضر دي. زمونږ د درې تنه چې موجود دي مسعود کریم امین الله او سپینغر اوس د تحقیق لاندې دي. سپینغر بندي دي، دا غنه مونږ تحقیق کوو. مونږ دا مسالم د سین نه پریګو چې مجرمینو ته جزا ورنکو. په ملي اردو کې قطعاً اجازه نشته چې مخالفینو جسدونو سره بد چلند وشي.
الجزیره ټلویزیون په دې ورسیو کې یو ویډیو خبره کړه چې په کې په پکتیا ولایت کې د ملي اردو د موټر په وسیله د دوه وسلوالو طالبانو جسدونه د کشکېدو په حالت کې خودل کیږي. د دفاع وزارت چارواکي وایي د دې خبر لر رسیدو وروسته یو کشفي پلاوی ته دنده وسپارله چې دغه موضوع لنګدې وڅېړي. د دې وزارت چارواکي وایي د دوی څېړنې ښیي چې دغه پیښه د 1438 هجری لمریز کال په سمبلې میاشت کې د پکتیا د 203 تن د قلی اردو په دویم کنډک کې رامنځته شوې ده. دوی وایي پیښه هغه مهال رامنځته شوې چې د ملي اردو سرتیري د طالبانو له کمین سره مخ شوي او ملي اردو له جګړې وروسته د دوه تنو وسلوالو طالبانو جسدونه په موټر پسې کش کړي دي. د دالوی په لومړۍ نیټه داسې راپورونه خپاره شول چې د دفاع وزارت د لوی درستی شیر محمد کریمی له قوله پکې ویل شوی وو د وژل شویو مخالفینو جسدونه له دې عمله په موټر پسې کش شوي چې په ځانونو پورې یې چاودیدونکي مواد تړلي وو. خو د دفاع وزارت د ویان مرستيال دولت وزیري دغه راپور بې اساسه بولي.
گفتاری لوی درستی هم گفتار شده بود که
په یو راپور کې د دفاع وزارت د لوی درستی له قوله ویل شوی دغه جسدونه د لپاره کش شوی چې مخالفینو په ځان پورې چاودیدونکي مواد تړلي وو. زه دا راپور په کلکه ردوم. لوی درستی د هیواد یو تجربه لرونکی او پخوانی جنرال دی او هغه داسې خبرې نه کوي.
دا چې دفاع وزارت به د ملي اردو نیول شوو سرتیرو ته د دې کار په بدل کې کومه سزا ورکړي اوس یې په اړه څه ویل له وخته مخکې دي. په دې وروستیو کې د افغانستان په جګړې کې د ښکېلو خواوو لخوا د یو بل اسیرانو او یا هم وژل شوو کسانو ته د سپکاوي د څو پیښو راپورونه ورکړل شول. تر دې مخکې د فیسبوک په پاڼه کې هم یوه ویډیو خپره شوې چې څو تنه وسلوال مخالفین پکې لیدل کېږي چې د ملي اردو د یوه عسکر په خوله کې د هویت کارت ورکوي او بیا یې په ډزو سره وژني. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
د سولې علي شورا وایي هڅه کیږي چې د ولسمشرۍ تر راتلونکو انتخاباتو پورې وسلوال مخالفان د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د دې شورا د ځینو غړو په باور سره لدی چې تر اوسه وسلوالو طالبانو سولې ته غاړه نه دی ایښي، خو دوی خوشبیني ښیي چې په دې برخه کې به هلې ځلې نتیجه ورکړي. په دې اړه جزئیات د نسیم شفق په رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو له افغان حکومت سره خبرې اترې رد کړې، د سولې عالي شورا وایي د هڅه روانه ده چې تر راتلونکو انتخاباتو پورې وسلوال مخالفان په یو سیاسي او مدني حرکت بدل شي. د سولې د عالي شورا غړي قاضي محمد امین وقات د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دوی هڅې روانې دي چې هم وسلوال طالبان او هم د انجینیر حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي د 2014 کال په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي. د ښاغلي وقات په خبره کې چیرې د دوی هلې ځلې بریالۍ نشي نو راتلونکي انتخابات به ډېر ستونزمن او خطرناک وي.
د مذاکراتو پروسه باید د انتخاباتو لپاره زمینه سازی وکړي. انتخابات داسې وخت په موږ رای نه شي. موږ په مذاکراتو کې د مخالفینو سره نتیجې ته نه یو رسېدلي او مخالفین د هغې د مخنیوي یا تخریب پلان په لاره واچوي. دا د افغانستان لپاره ډېره خطرناکه ده. امیدوار یو چې هغوی زر تر زره خپل آمادګي اعلان کړي او د انتخاباتو د پروسې نه مخکې موږ په مذاکراتو کې نتیجې ته ورسېږو.
په عین حال کې د جمهور رئیس کرزی ویان ایمل فیضی ازادي رادیو ته وویل چې یو شمیر پخوانی او جهادي مشرانو د سیاسي ګوندونو استادو او د سولې د عالی شورا یو شمیر غړو د چهارشنبه په ورځ له ولسمشر کرزی سره ولیدل او د سولې د روانو هڅو او زینو نورو سیاسي مسایلو په اړه ورسره خبرې وکړې. د سرګند کړه چې وسلوالو طالبانو ته په قطر کې د دفتر پرانستل په دې برخه کې شوي پرمختګونه او داسې نور مسایل په دې خبرو اترو کې شامل وو. د سولې د عالی شورا غړی قاضي محمد امین وقاد وایي چې پر دې مسئلو سربیره د سولې پروسې په اجنډا کې د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو د نظرونو شاملول او د سولې له پروسې سره د پاکستان او ځینو نورو هیوادونو د همکارۍ موضوع هم له ولسمشر کرزی سره د دې خبرو اترو یوه برخه وه. بلور ته د سیاسي چارو کتونکي د وسلوالو مخالفانو دریسته په کتو باور نه لري چې هغوی به تر راتلونکو انتخاباتو پورې له وسلوال مخالفت څخه لاس پر سر شي. وحید مجدا وایي چې د په قطر کې په دې اړه د وسلوالو طالبانو له استازو سره خبرې کړي او د هغوی اساسي شرط له دې هیواد څخه د بهرنۍ ځواکونو بشپړ وتل دي.
طالبان چې خپل تعبیر لري هغه دا دی چې تر هغه وخته پورې چې د افغانستان اشغال یعنې د امریکایانو حضور په افغانستان کې پای ته نه رسېدلي تر هغه وخته پورې به دا جګړه دوام وکړي. په دغه دلیل زه فکر نه کوم چې دغسې یو هڅې وکولی شي چې طالبان دې ته مجبور کړي چې هغوی راشي او د سولې په پروسه کې د سیاسي حزب په صفت یا سیاسي ځواک په صفت کې ګډون وکړي تر هغه وخته پورې چې دا مشکل نه حل شوی.
ښاغلی مجدا د سولې روانې هڅې او له 2014 میلادي کال څخه وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو احتمالي حضور له یو بل سره په ټکر کې بولی او وایي چې د مسالې ته باید په جدي ډول پاملرنه وشي. افغان حکومت په دې وروستیو کې د سولې هلې ځلې ګړندۍ کړي او پاکستاني هم دې ته هڅولی چې یو شمېر طالب مشران له بند نه خوشې کړي. خو په کابل کې د وسلوالو طالبانو لخوا په تیرو دوو اونیو کې دوه پرله پسې ځانوژونکو او ډله ییزو وسلوالو حملو ته په پام ویل کېږي چې د طالبانو په دریس کې د پخوا په پرتله کوم مهم بدلون نه دی راغلی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازی وایي چې له 2014 کال نه وروسته به هم د ناټو یو شمېر سرتیري په افغانستان کې پاتې شي، خو د شمېر په اړه یې په څو میاشتو کې پریکړه کیږي. دا ناتو ملکی استازی ویل غړي هیوادونه به وروسته لاغې د خپلو پاتې کیدونکو عسکرو د شمیر په اړه پریکړه وکړي چې د امریکا د پاتې کیدونکو عسکرو شمیر څرګند شي. احمد زبیر ژمن په دې اړه له کابل تفصیل راکوي.
په کابل کې د ناتو چارواکي یو ځل بیا ټینګار کوي چې له 2014 کال نه وروسته به د ناتو په چوکاټ کې یو شمیر بهرني عسکر په افغانستان کې پاتې وي، خو وايي د عسکر به جنگي رول ونه لري. د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازي مورتیس یوخمس له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکې کې ویل د ناتو غړي هیوادونه ښایي په راتلونکو څو میاشتو کې د خپلو پاتې کیدونکو عسکرو د شمیر په اړه پریکړه وکړي. هغه ویل د ناتو یو شمیر عسکر به په افغانستان کې پاتې کیږي، خو په دې اړه به پریکړه وروسته له هغې کیږي چې امریکا په افغانستان کې د خپلو پاتې کیدونکو عسکرو شمیر اعلان کړي.
Yes, absolutely. But the NATO mission.
دا یو هو یقینا، خو هغه وخت بعد د ناتو ماموریت له اوسنی ماموریت څخه توپیر لري. دا به جنگي ماموریت نه وي، خو له اوسخه ډیر کم شمیر به پاتې کیږي. دقیق شمیر به پراتلونکو څو میاشتو کې معلوم شي، ځکه فکر کوم چې په څو اونیو کې به امریکا د خپل پاتې کیدونکو عسکرو د شمیر پاړه پریکړه کوي او له هغه وروسته به د ناتو نور غړي هیوادونه. خغلی یوخم سوئل له 2014 کال نو وروسته به د ناتو د عسکرو رول جنگي نه بلکې روزنیز مشورتي او مرستندوی وي. هغول د طالبانو په اړه د امریکا او ناتو په نظر کې کوم بدلون نه دی راغلی، خو که له 2014 کال نو وروسته لدی غړل سره جګړې تاړتیاوی نو پر مخول به د افغان امنیتي ځواکونو کاروي. تر دې مخکې په کابل کې د امریکا سفیر هم ورته خبر کړی و ویلی که د سولې پروسه کامیاب نشي نو له 2014 کال نو وروسته له طالبانو سره جګړه د افغان ځواکونو مسؤلیت دی. د یوې پوښتنې په ځواب کې چې کله 2014 کال نه وروسته د افغانستان وضعیت د لا خرابېدو خواته ځي نو د ناتو مسؤلیت به څه وي، هغه وویل دی وایي موږ له 2014 کال نه وروسته د وضعیت په اړه بدبینه نه یو، ځکه د امنیت د انتقال پروسه ښه روانه ده. د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه دواړه پولیس او پوځ اوس ښه روزل شوي دي او لا هم دوه کاله پاتې دي، او له هغې وروسته به هم د ناتو د غړو هیوادونو لخوا هم د روزنې په برخه کې ځینې مرستې موجودې وي. خاغلی یوخمز د افغانستان د راتلونکي په اړه د جمهوری ریاست راتلونکي انتخابات مهم وبلل. هغه ویل مهمه ده چې آیا د افغانستان د 2014 کال انتخاباتو نتایج به ټولو افغانانو ته د قناعت وړ وګرځي او که څنګه، خو په ټولو مسایلو کې مسؤلیت بیا هم خپل افغانانو او د افغانستان مشرانو ته راجع کیږي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
اوس هم دا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي رضوان مراد ورته کتنه کوي.
فارن پالیسی خبرونه په خپل وروستۍ غنه کې د افغانستان په اړه مقاله خبره کړې ده چې عنوان یې د افغانستان او امریکا غیر واضحه اړیکه. خبرونه لیکي په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه د یو نه میاشتنی ماموریت په لړ کې په اروزګان او قندهار ولایتونو کې د ځای پر ځای کېدو لپاره چمتووالی نیسي. ولسمشر اوباما د جمهوري ریاست د دوهمې دورې د پیلولو په مراسمو کې ویل چې په افغانستان کې د یوې لسیزې اوږده جګړه پای ته رسیدو ده. فارن پالیسی خپرونه لیکي سپینې ماڼۍ له یوې مودې راهیسې ټینګار کړی چې په مسؤلانه توګه د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو غوښتونکي ده، خدا چې امریکا له 2014 کال وروسته د افغانستان پړه د خپل ژوندو د اساسي او حياتي تفصيلات پړه څه په ذهن کې لري دا لا سمرو خننه ده. د خبرونه پوینه پښتنه ده چې له 2014 کال وروسته به څومره امریکایي عسكر په افغانستان کې پاتې شي او واشنگتن به د څه شمیر افغان سرتیرو د تمویل پلان ولري. فارن پالیسی په کابل کې د امریکا د پخواني سفیر رونالد نیومن په حواله وایي واقعیت دا ده چې موږ یو پالیسی لرو، خو څه چې روښانه نه دي هغه دا دی چې آیا موږ د دې پالیسۍ او د هغې د غوښتنو په اړه جدیو که څنګه. په کابل کې د متحده ایالاتو پخوانی سفیر فارن پالیسی خپرونې ته ویلي په افغانستان کې د امریکا د پوځي او غیر پوځي ماموریت په اړه یو ښکاره مناظرې ته اړتیا ده څو معلومه شي چې د افغان ځواکونو لپاره څومره روزونکي په کار دي او تر څو چې افغان ځواکونه جوګه کیږي د هغوی هوایي ملاتړ څرنګه وشي. د جګړې او سولې انسټیټیوټ په یو مطلب کې واشنگتن ته د افغان ولسمشر وروستی سفر څېړلی دی. دا انسټیټیوټ وایي ولسمشر کرزی له ځینو لاستراوډونو سره له امریکا څخه بیرته خپل هیواد ته ستون شوی دی. په مطلب کې راغلی حامد کرزی له امریکایي مقاماتو سره په کتنه کې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو او افغان لوري ته د زندانونو د سپارلو په برخو کې لاستراوډنه درلودې. خو د مطلب د لیکونکي په وینا په افغانستان کې د افغان ولسمشر ځینې منتقدان واشنگتن ته د هغه د سفر له نتایجو راضي نه دي. د ولسمشر کرزی ځینې منتقدین وایي نوموړي باید تر 2014 کال پورې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې وای او یو شمیر نور بیا امریکایي سرتیرو ته په افغانستان کې له قانوني تعقیب څخه د مسؤلیت ورکولو مخالفت کوي. د جګړې او سولې انسټیټیوټ وړاندې لیکي ولسمشر کرزی په کابل کې د امریکا له سفر وروسته خبریالانو ته وویل ناټو ځواکونه به په راتلونکو دریو میاشتو کې د افغانستان د ښارونو له شاوخوا ووزي او تر راتلونکي سپرلي به د امریکایي ځواکونو تمرکز د افغان ځواکونو روزنې ته ځانګړی شي. د ولسمشر کرزی په وینا د افغان ځواکونو د روزنې پروسه به تر 2018 کال پورې دوام وکړي او دا امکان هم شته چې دا پروسه تر 2040 کال پورې اوږده شي.
د کابل خار یو شمیر اوسیدونکو انتقاد کوي چې خلک له خاروالۍ سره د خار په پاک ساتلو کې همکاري نه کوي. دوی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په مرکو کې ویل چې یو شمیر خلک د خار پاکول یوازې د خاروالۍ دنده بولي او په دې برخه کې خپل مسؤلیت هیر کړي. جمیله ظریف په دې اړه له کابل نور تفصیل راکوي.
د کابل خار یو شمیر اوسیدونکي د خار په پاک ساتلو کې د خاروالۍ ترڅنګ د عامو خلکو ونډه هم ضروري بولي. دوی وایي چې د خار پاکول او پاک ساتل یوازې د خاروالۍ دنده نه ده، بلکې خلک هم باید په دې برخه کې رغنده ونډه واخلي. د کابل خار یو شمیر اوسیدونکو د پنځمه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې باید ټول خلک په خار کې د اوسیدلو فرهنګ په پام کې نیولو سره د خار په پاک ساتلو کې جدي هڅې وکړي.
زه انجینر بابر یم. زموږ خلک باید د کلتور یا د فرهنګ د خار پاکولو کې باندې پوه شي. ډیر زیات د زموږ وطنداران له طرف نه راغلي دي او د خار په پاکۍ او نظافت باندې قطعا توجه نه کوي. د خار خو د ټولو کور د مشترک کور د باید توجه وکړي، باید پاکي وساتي. د خار پاکي موږ تاسو صحت باندې انشاء الله سره صحیح او که خار چټ
خلک په ورته وخت کې په خاروالۍ هم انتقاد کوي چې په کابل ښار کې کثافاتداني کمی دي او همدا د ښار د ککړوالي یو علت هم دی. دا شکایتونه په داسې حال کې کیږي چې دا مهال د کابل ښار ډیر ککړ دی او حتی د دې ښار د ډېرې ککړتیا له امله له تیرو دوو کلونو راهیسې له امنیتي ارګانونو پرته نور ټول دولتي ادارې د پنځشنبه په ورځو هم رخصت وي. د کابل ښاروالۍ مسؤلین سره له دې چې د ښار د پاک ساتلو لپاره د دې ادارې هلې ځلې د پام وړ بولي، خو وایي چې د ښار د پاک ساتلو لپاره به ډېر ژر یوه نوې مقرره جوړه شي. د کابل خروالی د تنظیف رئیس نصر احمد غوري ازادي راډیو ته وویل چې د دې مقررې لمخې به ټول هغه کسان جریمه شي چې د ښار پاک ساتلو ته پاملرنه نه کوي.
دا مقرره شاوخوا سل مادې لري. ټول هغه تخلفات که هغه د الکترونیکي وسایلو وي، که د لاس پلورونکو، که د کورنیو او یا هم هغه کسان چې قانون تر پښو لاندې کوي او حیوانات د څرولو لپاره په ښار کې پیایي، چمنونه قطع کوي، پکې راغلي. موږ له څو حقوق پوهانو سره مشورې وکړې او مقرره متدوین کړه. هیله مند یو چې په 1290 هجری لمریز کال کې په لومړي توبونه کې راشي.
دای همداراز وایي چې د ښار په پاک ساتلو کې د خلکو ونډه ډیره مهمه ده او له هغوی نه یې وغوښتل چې د امکان تر حده له ښاروالۍ سره په دې برخه کې همکاري وکړي. د کابل ښاروالۍ د معلوماتو له مخې دا مهال د دې ادارې کابو 3500 تنه کارکوونکي په کابل ښار کې د کثافاتو په راټولولو بوخت دي او هر ورځ لسګونه ټنه کثافات له ښار نه بهر لیږدوي.
دوستانو و موریدل چې د کابل خار یو شمیر اوسیدونکو انتقاد کوي چې خلک له خاروالۍ سره د خار په پاک ساتلو کې مرسته نه کوي. زموږ خلک آزادې راډیو ناوړی د پاکستان مسایل راخلو. یو پاکستانی مقام پرون تایید کړ چې سلګونه مشکوک تروریستان له محاکمې پرته د دې هیواد په زندانونو کې دي. دا چې څنګه د رویټرز خبري اژانس د رپورټ جزئیات له احمد تکل اورو.
د پاکستان لوی څارنوال پرون تایید کړ چې په تروریستي فعالیتونو مشکوک 200 کسان په قبایلي سیمو کې د یو جاري قانون لمخه له محاکمې پرته په زندانونو کې پراته دي. دا کسان په قبایلي سیمو کې د ولس د واکمنۍ د زیاتولو په نوم د قانون لمخه چې د بشري حقوقو ډلو سخت انتقادونه پرې کړي په بند کې ساتل شوي دي. پاکستان چې د متحدو ایالاتو ستراتیژیک متحد هیواد دی په قبایلی سیمو کې د بندي وسلوالو د شمیر جزئیات د لومړي ځل لپاره بیانوي. لوی څارنوال عرفان قدیر د پاکستان ستره محکمې ته وویل اوس مهال په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات روان دي او د قوانینو له مخې د دې 200 کسانو محاکمه نشي کېدای، خو خوشي کولای هم نشي.
په 13 دسمبر میاشت کې د افغان نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل دا قانون وغنده او ویل لدی قانون سره له بشري حقوقو پراخو سرغړونو ته د معافیت امکان برابر شوی. د افغان نړیوال سازمان پر راپور کې ویل شوی وو په پوځي محبسونو کې ساتل شوی بندیان له شکنجه او ناوړه چلند نیولې تر لا درک کېدو پورې لبیلا بیلو ګواښونو سره مخامخ دي. خو د ناوړه چلند ادعاوې د پاکستان د پوځ لخوا رد شوې دي. پاکستانی طالبانو چې القاعده سره نږدې اړیکې لري د حکومت پر ضد له تشدد ډکه وسله والو جګړه پیل کړې ده او په انتحاري چودنو او بریدونو کې تر اوسه ګڼ شمېر ملکیان او دولتي سرتیري وژلې دي. د پاکستان سترې محکمې د استخباراتي ادارو او امنیتي ځواکونو اقدامات چیلنج کړي او په دې وروستیو کې د لادرکه شویو کسانو د مسلې په اړه د تحقیقاتو امر کړی. ستره محکمه اوس مهال د هغو اوو تنو مشکوکو افراطي وسلوالو د دوسیو په اړه څیړنه کوي چې د 2013 کال لمی میاشتې رئیسې له محکمې پرته په بند کې شپې ورځې تیروي. دا کسان پاکستانی استخباراتو تیر کال په فبروري میاشت کې د یو قضایي حکم له مخې محکمې ته معرفي کړل. د راپورونو له مخې ډیر شمېر دا بندیان په ناوړه صحي حالت کې وو او حتی په ډېرې سختۍ سره پر لار تلای شوی. د پاکستان سترې محکمې د دې بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې او پر استخباراتي ادارو یې غږ کړی چې قضا ته وضاحت ورکړي چې ولې دا کسان په بند کې ساتلي وو.
او سم په مخړی ور بیا د مهمو خبرونو سرټکو ته د کاپیسا ولایت په تکابل سوالي کې نن سهار په یو ځانمرګي برید کې لسکونو کسانو ته مرګ ژوبله وخته ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د ولسمشر بارک اوباما لخوا نومول شوی سناتور جان کیری ویلي چې امریکا به په افغانستان کې د ولسمشرۍ د تیر ځل انتخاباتو په څیر د 2014 کال په انتخاباتو کې له چا سره جوړجاړی ونه کړي. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي چې د تیرو یوولس کلونو په مقایسه په افغانستان کې د زیږون پر مهال د میاندو او ماشومانو د مړینې په کچه کې د پام وړ کموالی راغلی. دا پښتون مبارز خان عبدالغفار خان یا بچا خان د تلین په مناسبت پرون په جلال آباد ښار کې وغونډه جوړه شوه چې ویناوالو پکې د دې ستر شخصیت د عدم تشدد د فلسفه په اړه ویناوي وکړي. ملګر ملتونو تیر ورځ په افغانستان، پاکستان او نورو هیوادونو کې د تروریزم پر ضد په جګړه کې د بی پیلوټ الوتکو د کارولو په اړه تحقیقات پیل کړل. یو پاکستانی ولس امریکایي چې ویل کیږي په 2008 کال کې د هند په ممبئی ښار د خونړي برید په تنظیم کې مهم رول درلود پرون په امریکا کې په 15 کاله بند محکوم شو. د پاکستان لوی څارنوال پرون تایید کړ چې په تروریستي فعالیتونو مشکوک وسو کسان په قوایلی سیمو کې د یو جاري قانون لمخې له محاکمې پرته په زندانونو کې پراته دي. او د امریکا د حکومت د تروریزم ضد مبارزې یو مسول مقام پرون د یو لوی انټرنیټي حملې د احتمالي ګواښ په اړه خبرداري ورکړ. دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیوونه اورئ. د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي چې په منځنوي سپوې په ټول افغانستان کې تاسو په 12 شپږ نه بیا ورېدل شي. همدارنګ په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.15 مورېدل کیږي. زموږ خبرونه په انټرنیټ کې هم آزادۍ رادیو د ویب پاڼې لري اورېدل شي. خپل 19 پروګرام ترازو ځوان فکر وړاندې کیږي.
د ځوان فکر د خبرونه درنو اوریدونکو د خپل کوربه روح الله نوري سلامونه او نیکه هلی ومني. په 13 لسو کالو کې د افغانستان د آبادی او بیرغونې په نوم په میلیارډونو ډالر افغانستان ته راغلل. نړیوال او افغان حکومت وایي چې په مرسته شو روپو کې غبن شوي او په ځای نه دی لګیدلی. په افغانستان کې بنسټیزي پروژې نه دی رغول شوي. په 13 کلونو کې چې هرڅه شوي هغه به شوي وي. خو اوس چې نړیوال ځواکونه په 2014 کال کې له هیواد څخه وځي او مسولیتونه افغان ان تاسپارل کیږي د کومکونو کچ هم د پوخا په پرتله کم شوي او کېدې شي نور هم کم شي. آیا افغانان به همیشه د نور مرستو ته د ژوند شپې ورځې تیروي که خپل هم څه مسولیتونه لري؟ په نننی ګردی میس کې موږ په همدې خبرې کوو. په دغه ګردی میس کې را سره درې ځوانان هر یو خیبر ډګر سفر ساپه او قذافی مل ملګری دي. درې ورته هر کله وایو. لومړی پښتنه له خیبر ډګر څخه کوو چې آیا تر اوسه د سه حالات کله راغلي دي چې د خپل خلقونه علاوه نور خلق راغلی دي او هیواد آباد کړي ک خپل د هر هیواد خلق د مسولیتونه لري چې خپل هیوادونه آباد کړي؟
افغانستان
فکر کوم انوري صاحب چې لمړنۍ هواد نه لري د زمکي پر مخ باندې چې د نورو هوادونو عسكر دي دلته راغلي وي د سې ډېر هوادونو منګ لیدلې دي او شتم ده چې د نورو هوادونو عسكر الته ورغلي دي که هغه په هر نوم باندې وي که افغانستان هم مخ په پام کې ونیسو دلته چې اوس دغه هوادونو راغلي دي او بیرته زی موږ له اول نم دا خبره کړې ده چې که افغانستان په خپل افغانان جوړ نکړي د نورو نړۍ هوادونو چې افغانستان ته راغلي دي فکر نه کوم چې دوی به د افغانستان پرغونه کې هغومره مهمه ونډه تر سره کړی شي لکه افغانان چې په خپل تر سره کولی شي البته کوم یوازې پر خودل شو یا د نړۍ د هوادونو د امرستې لمک سره پری شي نو فکر نه کوم چې موږ د مخته ولاړ شو کچیر ته لمک سره نړیوال په دې باندې ژمنه کوي او دې ته وفادار پات کېدل شي چې اغه څه چې دوی وس لمک سره په د تړونونو لمخې وای چې د افغانستان سره به ګډ مهال امرستې کیږي کرختیا هم دوی په دغه امرستو باندې وفا وکړي شي او خپل ژمنو ته ژمن ووسی نو زه فکر کوم افغانانو کې یو څه دا وړتیا پیدا شوه ده چې اغه خپل هیواد په خپل جوړ کی
ډیر من خبر ډګر سفر صافه لکه څنګه چې خبر ډګر ویلې چې نور خلک یا نړیوال چې دلته راغلي دي دوی زمون هیواد پاغه شکل باندې آباد کیه آباد نک خپل افغانستان په نظر باندې څه مسولیتونه لري د خپل هیواد په آبادی او بیرغونه کې او د هیواد په ساتنه کې
په بهرنۍ کې کېدل نو موږ د غتیرو لسو کلونو ته وګتل چې څه یې کړی وي په دې موږ سترګې نشو پټولې خو په هغه کچا او په هغه اندازه چې باید شوي وي هغه سینې دي کړی که وس موږ د افغانانو مسولیتونه زکه زیاتېږي چې دلته وس د خارجانو یا د نړیوالو ځواکونو وتل د افغانستان دا خپل یو مهمه خبره ده مسولیتونه زمونږ او تاسو خوره ډیر زیاتیږي او د دې لپاره افغانان ان شاء الله چې خپل به د وطن جوړي او خپل به د خاورې ته خدمت کوي
قذافی مل تاسو نه هم دغه پښتنه ده چې آیا نور خلک خلکو ته هیواد آبادی کنه خپل د هر هیواد خلک اوسیدونکې مسولیت لري چې خپل هیوادونه په خپل آباد
تاسو ګورئ انوري صاحب هر تبه هر وګړي چې په یو هیواد کې یا د یو هیواد تابعیت لري دا مسولیت لري چې کومه توسیږي باید د غزای ساتنه او په پرمختګ کې ونډه واخلي دا د ټول افغانانو مسولیت دی چې باید د خپل هیواد په جوړولو کې همدارنګ د بیا آبادولو کې په اړه ونډه واخلي لکه څنګه چې ملګرو ویل هیڅ کرن پنړی کې یعنی داسې یو هیواد نشته چې حالته د بل هیواد خلک یې وګړي راغلي وي او حکومت یې هیواد یې جوړ کړی وي نو خاوره چې د مور دا او هیواد دی او دا د هر افغان مسولیت دی که دغه شان احساس وکونه لري زه فکر کوم دغه ته یو څوک افغان نشي ویل چې د یو چرته اوسېږي او د هغه ځای په ساتنه یا پرمختګ کې ونډه وانهخلي
ډېر من قذافی مل د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو مونږ په نننی ګرځې میز کې د نتیجې ته ورسېدلو تر اوسه پورې چې هیڅ پردي یا د نورو هیوادونو خلکو یو هیواد نه دی آباد کړی تر اوسه پورې تر څو چې خپل هر یو هیواد وګړي خپل هیواد آباد نکړي په دغه خپل هیواد کې سوله او امنیت رانولي بل څوک ورته نه راولي ستاسو نه مننه چې تر اوسه پورې مونږ سره یاستې په دې ګرځې میز کې خیبر نگر کومې لارې چارې دي چې افغانان پاغي عمل وکي او پخپل هیواد کې د بیرغونې کارونه پخپل مټپانی شروع
لاس کاله تیر شو په افغانستان کې چې نړیواله ټولنه د تشتون لري د افغان دولت سره په دغه رغونیزه او د پرمختیایي چارو کې وګ ورکړی ده مرستې دوام لري مرستې کیږي خو زما په فکر باندې کچیرته موږ افغانانو د دغه مرستونو سمه ګټه اخیستې وي یا په ځبند لګیدل نو موږ به اوس د وسنی حالت نه ډیر پرمختګ کړی وي په هر حال باندې ک زموږ په نظام کې فساد ختم شي او زموږ په هیواد کې امنیت راشي دا دوه هغه ټکي دي چې دا دواړه به د افغانانو پورې تړل کیږي تاسو ګورئ چې امنیت کې موږ ولس په پرېختنی معنی باندې حل ځل وکړو او دولت هم پرېختنی معنی باندې هڅه وکړي زه فکر کوم چې امنیت به موږ ډاډمن کړی شو فساد نور څوک نه کوي کومګه په بهرنۍ ځواکونو باندې فساد وراړو خو د 2014 کال نه روسا غي وځي لاغي نو روسا به بیا مونږ وګورو چې آیا رښتیا هم په افغان نظام کې یا په افغان دولت کې به د فساد کچه رټیټه شي او کڅنګ خو اوس مسله د افغان ادارې ده یا د افغان نظام ده که هر څومره تورونه موږ په پردیو پسې لګو یا پردیو ته وایو چې فساد پدیو کړي کچیر ته په افغانستان کې فساد ختم شي او دا به خپل افغانان ختمي نو زه فکر کوم یو ښه چانس به مونږ ولرو د خپل هیواد د پرمختګ لپاره لارې چارې هم دادي افغانان د خپل مسؤلیت احساس وکړي او دوی هغه مرستې چې له دوی سره کیږي دا په پام کې ونیسي او د راتلونکي لپاره ترې ګټه واخلي.
خبر ډګر ستاسو نه ډېره مننه. خو زما پوښتنه دا و چې افغانان باید څه وکړي، کومې لارې چارې خپل افغانان پې عمل وکړي او د خپل هیواد په آبادۍ کې د نور مرستو ته اړ نه شي، هغوی ته سترګې په لار نه.
ما مخکې دې ټکي ته اشاره وکړه چې افغان دولت یا افغانان د دې وړتیا نه لري چې پرته د بهرنیو مرستو نه دوی د افغانستان کې پرمختګ وکړي شي. تاسو اوس وګورئ، اوس که د وتلو خبرې نو زموږ ټول دولت په همدغه ټکي باندې ډېر فشار کوي چې زموږ پاوز مصرف موږ نشو پوره کولای. دا چې موږ د پاوز مصرف نشو پوره کولای او نه موږ داسې عاید لرو په افغانستان کې چې موږ چې څومره لګښت لرو دا ټول موږ پخپل وګو باندې برداشت کړی شو. موږ د بهرنیو مرستو ته اړتیا لرو. دا چې د بهرنیو مرستو ته اړتیا لرو که چیرته دغه مرستې له موږ سره کیږي، لارې چارې زما په خپل نظر باندې همدادي که چیرته موږ په ښه نظام ولرو، ښه اداره ولرو، فساد پکې شتون ونه لري، دغه پیسې د خلکو شخصي جیبونو ته لاړې نشي، نو افغانان کولای شي چې بیا خپل هیواد آباد کړي او په خپل هیواد کې پرمختګ وکړي. نو افغانان که چیرته رښتیا هم دغسې یو احساس په ځان کې پیدا کړي، زما هدف د افغانان نه یوازې ولسی خلک نه دي، زما هدف چارواکي هم دي. دا چارواکي افغانان دي. که چیرته چارواکي په ځان کې دا احساس پیدا کړي چې دا هیواد زما ده، دا خاوره زما ده، که دا بهرنۍ راغلی دی تر یو څو کلونو پورې بدل تل ما سره، که هر څومره تړونونه ورسره موږ وکړو، لس کاله، شل کاله، دیرش کاله، بیا به هم دا بهرنیان وځي، خو خاوره او دا هیواد افغانانو ته پاتې رنو. افغان چارواکي دې په ځان کې دا احساس پیدا کړي، افغانان دې په ځان کې دا احساس پیدا کړي او خپل راتلونکی لري په پام کې ونیسي، خپل هیواد دې پخپل جوړ کړي.
ډیره مننه ستانه خبر ډګر. خو اصلي نن زمونږ موضوع چې دا هغه دا ده چې موږ څنګه کولای شو چې د نړیوالو یا د نورو د مرستو نه پرته موږ خپل هیواد آباد کړو. سفر صافی څنګه کولای شو دغه ارمان ته موږ په کومه لار باندې په کوم وسیلو باندې رسیدلی شو چې نورو ته سترګې په لار نشو خپل هیواد په خپل آباد
کړو؟ انوري صاحب، اصلا که وګورو موږ او تاسې افغانستان په دې دومره څه د پاسه دیرش کلونو راهیسې چې په جنگ جګړه کې دی، که د یوې خوا ځینې زموږ او ستاسو معدنونه دغه که د قاچاق په ډول نورو هیوادونو ته تللي دي او ګټه یې خاص د یو څو اشخاصو جبونو ته ورغلې، خو د بل خوا په دې برخه کې معدنونه لرو، اوس هم هغه بنسټیز کارونه که د دې نه وروسته داسې وشي په افغانستان کې د تیر لسیزې ته که موږ وګورو دغه ډول باندې دغه کارونه ونه شي چې تش نمایشي ډول ولري او هغه بنیادي کارونه نه وي، که په ځینې پروژو کې زمونږ ستاسو ټول عام وګړو ته د کار زمینه برابرېږي او چې هر چا ته د کار زمینه برابره شوه اقتصاد دغه ملک پیاوړی کیږي. او دغه هغه څه دي چې دغه د طبي زیرمونه معدنونه زمونږ ډېرې ښې اوبه لرو، که چېرته دغه پروژو باندې کار وکړي د دې نه وروسته افغانان، نو دغه څه دي چې په دې سره ډېر افغانانو ته کار زمینه ورته مساعدېږي، هغوی راوځي دې برخې ته او خپله دولت په خپلو هغه بنسټیزو پروژو نه دوی ډیره ښه ګټه اخیستلی شي چې مخکې ورته ډګر سه اشاره وکړه چې زموږ وسنی عواید دومره نه دي چې موږ خپل فوزی برخه پیاوړی کړو، خو که چېرته دغه سي بنسټیزي پروژې باندې کار وشي، دغه مدنونه راوستل شي، دغه اوبه مهار کړل شي، نو دغه څه دي چې د هیواد په اقتصادي لحاظ باندې ډیره ګټه اغیزه کوي، نو په دې سره موږ کولای شو چې ډیر خلک په کار شي او دغه نامنۍ هم ختم شي او افغانانو ته د کار زمینه برابر شي تر څو دوی وشکړي چې مقصد دغه خپل مشکلات حل کړي او د کار زمينه او د غارت چې ورته مساعد شو خپل ټولنه پرمختګ کوي.
سفر صاحب، ستانه ډیره من قذافی مل ستانه هم دغه پوښتنه کوم چې څنګه کولای شو چې خپل هیواد په خپل آباد کو، کومې لارې چارې چې هغه په لاره واچو او د خپل هیواد په آبادۍ کې برخه واخلو؟
دغه مسولیت او دغه احساس هغه وخت خلکو کې پیدا کیږي چې هلته یو ښه نظام موجود وي، و چې دغه بې باوري یا دغه مسولیت نه احساس کول چې رامنځته شوي دي. تاسو یو ګورئ د پتیرو ملګرو مو ته اشاره وکړه، پتیرو لس کالو کې څونه مرستې د افغانستان سره وشولې خو بې ځایه وشولې، یا فساد یا اداري فساد په ټولو برخو کې، یا د نشه یي توکو قاچاقو، همدغه لاملونه چې د ولس عام ولس په دولت باندې هغه بې باوري کمه شوله او هغه چا سره ملي روحیه نه ده پاتې او یا احساس د مسولیت نه کوي. دا همدغه وجه وه چې ښه حکومتوالي موجود نه وه، شفافیت نه وه، حسابدهي نه وه، ځکه خو همدغه وخت کړکۍ سره موږ مخامخ یستو.
ته څه فکر کوې چې 2014 نه وروسته به شفافیت او ښه ادارې رامنځته شي؟
دا بیا هم افغان ولس پورې تړاو لري چې دوی یو کلک هوډ ولري او په رښتینولۍ باندې او په صداقت سره کار وکړي او کار اهلي کار ته وسپاري. اداري فساد موجود نه په زورواکي نه لکه دا و چې موږ ګورو په لړ لړ پوسټونو باندې بيسواد خلک مقرر دي همدغه لاملونه دي چې خلکو کې هغه احساس او باور چې کوم په دولت په کار دی په حکومت په کار دی هغه منځ ته لیدي
انستا مطلب دا دی کچیرته دغه نیمګړتیا پوره شي نو افغانستان
یو نظام راشي یو حکومت والی یو خارج جمهوریت یو کابینه نو زه خوشبینه ما چې افغانستان به پرمختګ په لور ګمونه وخت
خبر نګر لکه څنګه چې تاسو مو ویلې چې افغان حکومت وي چې موږ د خپل پولیسو یا د سرتیرو د ماشونو بودی جنلرو پیسې نلرو سفر صافي مو ویلې چې دغه نلرو په اکثره هیوادونو کې نورو کې خلک خپل راپاسیږي او د خپل هیواد د آبادی د لپاره کار کوي یا یو یو روپی دو دو روپی چې کچیرته زمونږ په هیواد کې مثلا موږ 15 میلیونه خلک حساب کو د ورځې 10 میلیونه کسان یو یو روپی واچي آیا په دې باندې موږ یو څه نشو کولای چې خپل هیواد آباد کو
دا یو ډیر ښه نظر دی د مالی لالاري یا د ټیکس لالاري کڅوک پل دولت سره ونډه واخلی او ستاسو په وینا باندې رښتیا هم همدغه سی یو ولسی ټوله کیږي په دې هیواد کې دا یو کلتور یو فرهنګ وګرځي د خلکو ترمن خو تاسو وګورئ ته د یو روپی یادونه کې کچیرته 10 روپی هم یا 10 افغانۍ یو افغان واچي او دغه سی پیسې راټول شي د دینه بزیات هم واچي خودته باور نشته 10 کال وشلو تر وسه پوری دغه د باور فضا همغه سی خړه پړه ده هیڅ سره دا احساس نشته او نه په دغه سی حالاتو کې چا سره دا احساس پیدا شي چې اداره فاسد وي چارواکي فاسد وي خلک فاسد وي ستونزې موجود وي مشکلات زیات وي خلکو ته روزګار موجود نه وي خلک له دولت نه خفي اعتماد موجود نه وي باور نه وي په هغه ټولنه کې څنګه یو افغان وکړي شي چې هغه د خپل دولت سره دومره همدردی پیدا کړي چې هغه د پروژو د پلي کولو لپاره یا د نورو خیریه کارونو د پلي کولو لپاره د هغه پیسې په خپل کې راټول کړي سم ده دا کار به هم په افغانانو کې په کلتوري ډول باندې دوه شي خو تاسو وګورئ په میلیارډونو ډالر موږ د سوال لاسونه وغځول نور هیوادونو ته کچکول مو وغځو په هیوادونو باندې پیسې مراټول کړي خو سمې ونه لګیدلې
اکثره خلک وایي چې زه خو پردی پیسې دی راغلي چې څنګه وهل شي هغه سی وهل شي خو کچیر ته ما او تاسو په کې روپی واچو یو یو روپی لس روپی واچو ما ته خپل د مسولیت لرو چې د خپل پروژې څارنه وکړو د خپل چارواکي نه پوښتنه وکړو موږ اکثره پروژو ته چې تلې د نړیوالو ځواکونو که حکومت تلې دي هغه وایي چې تاسو د څارنې حق نه لرئ کله چې زه خپل پیسې په کې واچو زه به د خپل څارنې حق لرم چې د چارواکي نه پوښتنه وکړم د بل چا نه وکړم آیا په دغه شکل باندې اوسه نشي کېدلی
یو رسمي شکل ورکول دي ټیکس راټولو یا مالیه ورکول دولت ته پیسې ورکول دا په نورو هیوادونو کې مشتره داده سی و نه خبره بنې چې په افغانستان کې د عملی شي که وشي خده خو د دې په څنګ کې موږ په دودیز ډول باندې نور ډیر څه لرو موږ به د اشار په ډول باندې هغه کارونه کول وسم تاسو په کلو کې وګورئ زیات داسې کارونه چې حکومت هغه کارونه نه تر سره کوي ولسی خلک خپل را پاتېږي خپل منځونه کې سره مرسته کوي پیسې راټولوي او هغه کار کوي خو دلته زه بیا هم د یو ټیکټ په ټینګار سره وایم ار څومره که موږ ټیکس ورکو مالیه ورکو دلته چې نظام فاسدی نظام داسې نظام نه چې د خلکو په ستونزو باندې د غور وشي دا مالیه به مرشي دا ټیکس به مرشي بیا د هغه پیسو پوښتنه به څوک کوي داسې تضمین موجود دی یا داسې تضمین بشته یي چې که چېرته افغانان دې ته زړه خي کي چې ټیکس هم ورکړي پیسې هم ورکړي سره د دېنه چې دوی ټول په کار باندې نه دي ګمارل شوي او نور ټولو ته کار پیدا شوی دی او اوس هم موږ په میلیونونو خلک داسې لرو چې هغه بېروزګاره ګرځي که دوی هم زړه خي یو چاره وسنجي او دوی هم په دې کې مالیه ورکړي ټیکس ورکړي او همدغه پیسو باندې بیرته دلته خیریه کارونه کوي دا سمه خبره ده خو که چېرته دولت کې دا وړتیا پیدا شي ظرفیت پیدا شي چې رښتیا هم دغه مالیه چې دوی راټولوي بیا د هغه په سم ځای باندې ولګول شي دا ښه کار دی که طبیعي زیرمې لرو اوبه لرو ډېرې نورې زیرمې دي دا ځنګلونه شته دی ټول په دغسې یو ډول باندې روان دي چې موږ سمه ګټه ترې وانخیستلی شو که چېرته د دې نه ګټه اخلو انوري صاحب موږ پانګې ته ضرورت لرو بیا هم موږ مجبوره یو او زموږ په دولت کې دا وړتیا نشته دی چې موږ د زیرمې راوسپړو او هغه موږ بیا خپل تولید په افغانستان کې ولرو یا اوبه روانې دي انرژۍ په برخه کې یا د برېښنا په برخه کې موږ تر اوسه پورې دا وړتیا هم په ځان کې لرو
دولت وایي چې د غټو پروژو لپاره موږ پیسې نه لرو موږ خو دا منو سفر صافي چې واړه کارونه په پاشر کوو موږ لکه د ویلو صفایي شو یا د وړو بندونو جوړول شو دا زموږ په وطن کې رواج دی د پوخانه خو د غټو پروژو لپاره حکومت وایي چې موږ پیسې نه لرو د دې لپاره دغه ټیکسونه کوول غول شي په خلکو باندې یا همدارنګ خلک خپل همت وکي د ورځې یو یو روپۍ چې مثلا یو څوک نسوار چي یا سیګریټس کی دا غي نه وي روپۍ راکټ کی او هغه باندې ماشوم هم نه کلاریږي په یو روپۍ باندې او دغه یو باکس جوړ شي او هغه کې پیسې چي او د دې نه کار واخلي څنګه دېسته په نظر
اصلا د سیدان وری صاحب چې
کومنګ او تاسو وګورو دا سمه خبره ده چې اشرونه بکیدل پخوا خو ځنې کارونه تاسو په خبره باندې تاسو په وینا باندې چې هغه په اشرونه نکېږي پات شو د مالی او د ټیکس خبره په هغه ټولنه کې چې یو ملي روحیه په ټولو خلکو کې وجود ولري دغه کار شونه دي اصلا منګه تاسو چې وګورو هغه ټولنه کې چې ملي روحیه په وګړو ترمنځ موجوده او هغه وجود ولري نو په هغه ټولنه کې د ټیکس یا د مالی خبره صحیح ده چې یو څوک به دا خپ افتخاری ډول ورکی چې زه یو 2 روپۍ به ځای لګوم که د دولت په خراشي خه خبره ده خو دا په هغه صورت کې کېدای شي چې په دولت هغه خلکو ته د کار مینه خو دی عقل برابر کړی وی زموږ افغانان تاسو وګورئ ټول بیکاره دي تر وسه چغه وی د ولګی مری نو په دې حال کې به تاله ټیکس یا مالیه څنګه درکې او بلک منګه تاسو وګورو په غټو پروژو کې او هغه چې په شر نه کیږي ځکه مخکې تاسو یادونه وکړه چې باید دا شر د لارې نه ځنی کارونه هغه واړه واړه کارونه چې دی هغه بالکل افغانانو په خوا هم کړی دي بیا به هم کوي د وطن او د ولس لپاره چې هغه دغه ځنی کارونه واړه واړه کارونه دا شر په ډول وکي خو د څو د مالی خبره کومنګ او تاسو وکړو مخکې ورته هم ملګرو یادونه وکړه چې زبا اعلی ادبار وکم دا کمې مرسته چې تر اوسه په دې لاسو کلونو کې وشولې ایا کدا په ځای لګیدلې وینن به منګ او تاسو په دې ټیکس او په مالی باندې غږیدلې نه به غږیدلې او بل خبره تاسو مخکې وکړه لچې ک چرته خارجي نو دا وای یا زوې ما بل افغاني وای چارواکي وای چې یاره مرسته وک په هر نوم کوي زما جب تراله زه د دې خبرې سره مکمل مخالفم مرسته کوي د افغان په نوم وي دا چې د خارجي جپ ته ورغلی دي دا که د افغان جپ ته ورغلی دي دغه په فساد رامنځته کولو سره د دوی جوبونو ته ورغلی دا بیل خبره ده
من سفر صافه قذافی مل څنګه کولای شو چې په خلکو کې دغه سی یو ملي احساس پیدا کو دغه سی روحیه پیدا کو ترڅو د خپل وطن آبادی د پاره کارو کې یا هر اقل د ورځې 1 روپۍ یا 2 روپۍ ټیکس ورکیه په خپل رضا باندې
تاسو وګورئ دا کوم مرسته چې د افغانستان سره شوی دي کده نړیواله ټولنې کې دا د سپیسینې د شرط په غوښمنه اضافه شوی افغانستان سره مرسته کړي نه دا ته ماشینونه لګیدلې او فقط پیسې دي چې کیږي افغانستان ته راځي تاسو وګورئ په هندستان کې څومره غربت موجود دی اته څومره نور ملکونو هم داسې غربت موجود دی خلکو بیکاری موجوده ده او دومره واسطه چانه کې یو مل دی پاتېږي او بل ملک ته پیسې ورکي دا یونیسف اداره تاسو ته په مثال کې در کوم چې یو وخت موږ په یو ټریننګ کې وو او والته یو خارجي موږ ټریننګ راکو سره 15 ورځې ټریننګ وو د ماشومانو د حقونو په اړه باندې ټریننګ وو دا خارجي چې وا د فکر کوم د ماليزیا و کې د انډونیزیا و خو ایسوي و نو دغه تزمنګ ملګری دعوت ورکړو چې نستا دا کړو وړه او ستا دغه څه شي یعنی ته باید مسلمان شې د مسلمانې دعوت ورکړه هغه ول څنګه مسلمان شوم تاسو وګورئ وای چې دا پیسې چې موږ دي د یونیسف پیسې د ماشومانو وجهي صندوق کوم نړیوال صندوق چې ټول ملکونه چې دا ته موږ دا غونډو پی پی کس نه غونډو چاند غونډي او دغه پیسې را جمع کیږي به د ماشومانو د حقونو په برخه کې لګي په نړیوال سطح باندې او افغانستان ته چې کوم پیسې راغلي دي د ماشومانو د حقونو په اړه باندې دي کې هم افغانان لګیږي او مسلمانان لګیږي کوم ماشومانو پیسې چې د خپل جبون ته اخلي او دا حق غني نو زب څنګه ایمان نه وړم نو دغه سوچ او دغه احساس افغانانو سره نشته چې دوی هغه مرسته چې کوم نړیوال ټونه چې وسره کړی دي په ځای د مصرف کې په ځای مصرف کړی وي خو خبره ده او دغه احساس هغه وخت کې پیدا کیږي دا باور په ځای وخت پیدا کیږي چې یو پاک ټولنه موجود وي
خبر دګر ستانه هم دغه پښتنه ده چې څنګه ولې شو چې موږ خلکو ته ما پوهونه وکړو ترڅو د خپل هیواد په آبادی کې دغه سیونډه واخلی لکه نور خلک چې اخلي یوې د قذافی مل خبره چې چاندي کوي پیسې چې نور هوادونو سره مرسته کوي مونږ ولې د سینو شو کولای چې خپل هواد د باده کې کار واخلو د دې په ځای چې نور خلک راځي مونږ هواد کې چاندي چې هغه مونږ خپل جب کې چو ولې خپل کار نشو کولای
یو خو مونږ له جګړې نه تر اوسه پورې دومره نه وزګار شوی چې مونږ زینو مسایلو ته پام ورواړو او کچیر ته یوازې امدا وایو چې مونږ په جګړه کې یو د کرونه براته څوک کوي خو بیا نور منګ د نور گاونډیان هم لرو نور هیوادونه هم لرو د نړۍ په مخ باندې چاغې ته بیا فکر وکړو لاغونه الهام واخلو اوس په کار دا و چې موږ هم افغانان یو هم پښتانه یو هم مسلمانان یو باید دغه طریقې او دغه لارې موږ نور خلکو ته ورخولې وي خو له بده بخته له بده مرغه په ډیر تاسف سره چې په موږ کې اوس د روحیه نشته ده اسې کویم یوازې د خبرو تر بریده برا ټولوي نور هیڅ هم نشته تاسو باور وکړئ په یو چا کې چې روحیه موجوده ای انوري سپتاسو ګره بهرنۍ نړۍ ته تتلل یا ستا سی وګوري ک ال ته یو څوک یو چشه د مشروبات په ډول باندې کسکی یو څه چې ور سره پاتې کیږي د دې سره اضافه تر څو پوره چې اغه خپل ټاکل ځای نه را رسیدل اغه د خپل ملي روحي او د ملي احساس لمخ اغه نه غواړي چې اغه د سرک په سر واچي یا د په ویاله کې واچي تاسو وګورئ دا د سیو څنی دي کچیرته منګ یوازې دولت ته ګوتنی سو نو دا دولت په واسکیم نه ده نو فکر وکي یوازې کونړ په نظر کې ونی سو په کونړ کې کچیرته منګ وایو چې دغه ملي احساس ملي روحي موږ په خلکو کې را پیدا کوو په ځانګړي توګه په ځوانانو کې را پیدا کوو څه ډول را پیدا کوو پچکاری نه ده چې پچکاری خو ورته دغه ذهن ته ورواچو کده عامه په هونې لاري کېږي تاسو ګورئ رسنۍ په دې باندې لګیاوي په لیکنو کې دا راځي اسلام موږ ته همدا وایي زموږ هغه کم کلتوري رواجونه چې باید هغه په پام کې ونیسو د دې خپل خاورې سره مینه خول دا ټول هغه مسایل دي چې دا باید خپل د هر افغان سره ورسره وي خو موږ کې دا احساس تر اوسه پورې نشته کومنګ هر څه خرو په یوځی کې پریدو په دې قصه کې نیو نو کچیر ته موږ دسه فکر وکړو چې رښتیا نړیوال لاغلي دي هر څه به موږ ته جوړي اوس موږ دسه یو حالات ته رسیدلی یو انوري صاحب په ډیره بخنه سره او په ټول ادب سره چې تاسو اوریدونکو ته لرم ټول افغانانو ته لرم کچیر ته موږ د کور مخ ته یو ګندګي پراته وي ډیران جوړ شوی وي کومنګ ته څوک وایي چې ګوره ستاده چاپیریال ستاده کور مخه په بده ښکاری دا د پاکه کده کور مخه د پاکه ک نو پاغه کې به موږ شک کو ورته وو بچ په دې په څو پیسو باندې تاسو وګورئ زمنګ روحیا او زمنګ ټول فکر هم د سې جوړ شوی زمنګ ذهنیت هم د سې جوړ شوی لري اوس په کار دار چې دینی عالمان په دغه برخه کې ډیر زیات مسولیت لري چې د ممبر لاره ځکه چې زمنګ ټولنه مذهبي ټولنه ده ک نور هیڅ هم نیوی دغه اړخ ته موږ ډیر زیات پام کو ک چې تاسو موږ دینی عالمان دغه احساس په ځان کې پیدا کړي او د ممبر لاره او د جمعهتونو لاره خپل ولست دا وایي چې د اسلام پرانا کې د اسلام د سپیشل دین پرانا کې او زمنګ په افغانیت کې زمنګ په پښتونولۍ کې رښتیا هم دغه مسایل موږ ته ډیر ضرور دي د خپل خاورې سره مینه د خپل هیواد سره مینه د خپل خلکو سره مینه د خپل چاپیریال سره مینه د خپل شتمنۍ سره مینه دا ټول هغه څه دي چې دا باید یو افغان ولري په خپل ځان کې په ځان عملی کې بیا د یو افغان داوا وکړي شي په هر حال باندې لا هم موږ زیات کار ته اړتیا لرو او دا د هر افغان مسولیت دی چې هغه باید په خپل څنګ کې روان ملګری په خپل څنګ کې ناس ملګری په خپل کور کې په دې باندې پوي کې چې دا وطن زمنګ دی دا خاور زمنګ دی دا ټولنه زمنګ ده باید د ټولو مسایلو ته پام وکړي یو احساس په ځان کې را پیدا کړي یو روحیه په ځان کې را ژوندې
ډیر مننه خیبر ډګر درنو اوریدونکو په وسنی ګردی میس کې موږ دې نتیجې ته ورسېدل تر دې دمه چې په نورو هیوادونو کې خلک د خپل هیواد د آبادې لپاره یا نورو هیوادونو سره د خېګڼې کولو لپاره چاندي اچي یا ټیکسونه اچي افغانان ولې دغه کار نشي کولای څنګه کولای شو چې افغانان هم دغه سي د خیره کارونو کې برخه واخلي تر دې د مدي تر ورسېدلو مننه تاسو نه یو ځل بیا تاسو ته هر کله وي سفر صافي اوس په دې خبرې کو چې څنګه کولای شو چې افغانان په داسې فضا کې ژوند وکړي چې په یو بل باندې باور وکړي یو بل سره د ورورۍ ژوند وکړي او دغه سي خیره کارونو کې په شریکه سره کار وکړي
ټول افغانان په دې کې ځوانان دینی علما قومي مشران مدني ټولنې دا ټول حق د دې لري چې باید په دې افغانانو کې د ملي روحیه پیاوړی کی چې دوی د وطن سره مینا او احساس پرختینی ډول پیدا شي او په عمل کې خلکو ته وخی خارجینو ته نړیوالو ته چې ګوره کتر وسه دغه څه کېدل نو افغانان دا هم کولای شي او په دې کې زمونږ استاد د ټولو مسولیت ده خو بیا هم په تاسو سره ویم کومه د باور فضا چې ده دا چې ټاکنه شوې ده نو دا دومره زر هم نشي راجوندای کېدای د ملي روحیه چې خلک دیتا دواره او عملی اقدام پیوکی طبعا یو وخت ضرورت لري د سی پیوړی نظام ته چې مخکې ورته ملګرو اشاره وکړه ضرورت لري چې دلته د سی یو نظام وي چې ټول عام ولس افغانان دغه ناراضي وسی او هغه په دې پوه شي چې پرشتیا هم چې زمونږ افغانستان وس یو آزاد او خپلواک او زموږ په وګو بار د افغانانو په وګو بار افغانستان دی او باید پرختینی ډول ورسره کار وشي په دغه برخه کې او دغه وطن د دې ستونزمنو او لانجمنو حالاتونه د خپل او باسي
ډیر من سفر صافه قذافی ملک چیرته په افغانانو کې په یو بل باندې د اعتماد روحیه پیدا نشي او په ګډه کارونه کړی څه فکر کوي چې پرلونکو کې به افغانان او افغانستان افغانستان د کوم ناخوالو سره نور مخامخ کیږي
د دینه بد حالت کې نور سیب دا هم دغه افغانانو بیغوري و دغه افغانانو د ملي احساس نشټونو چې افغانستان اوس په دغه حالت کې دی او نړۍ ته یو بل ډول انزور لري
خیبر لګر ستانه هم دغه پښتنه د پاخیره کې چې کچیرته افغانان په یو بل باندې اعتماد نه کی یو بل سره د وروري ژوند اختیار نه کی آیا پراتلونکي کې د افغانانو ژوند څنګه ارزیبي کې څنګه وړاندوینه کې چې دوی به نور څه بدو حالات سره مخامخ کیږي
د اعتماد او د باور فضا د یو ماشوم د لویوالي په څیر باندې یا د هغه مرحلو په څیر د انسان چې هغه غټیږي دغه یو حالت لري د اعتماد او د باور فضا البته د ما په فکر باندې کچیر ته مونږ د خپل کورنۍ نه په خپل ځان باندې په خپل کورنۍ باندې په خپل دوستانو باندې په خپل خپلوانو باندې په ملګرو باندې په غټولنه کې چې سره کینو پاتېګو په هغه باندې اعتماد او باور دغه څه ونه لرو یقین پې ونه لرو نو دا به ډېره ستونزمنه وي چې موږ د پاغه ټولنه کې ژوند وکړی شو په هغه ټولنه کې د موږ پاتې شو خو په هر حال باندې اعتماد او باور انوري صاحب دا ډېر مهم دی دا به هله کیږي چې بیا به موږ په ځان کې یو ملي احساس پیدا کړو او دې ته وګورو یوازې دا ونه ویو چې په موږ باندې درې لسیزې جنګ جګړې تېرې شوې دي که دغه درې لسیزې جنګ جګړې په موږ تېرې شوې دي خو ځورېدلي یو کړېدلي یو ټوټه ټوټه شوي یو پاشېدلي یو هېڅ هغه بېرته هغه خپل وطن موږ را جوړ نه شو کړلی بېرته موږ هغه خپل افغانان په یو هېواد باندې کېنه نه را نه وسلی شو خو په هر حال باندې بیا به هم د همدغسې یو حالاتو سره خدای مکه خدای مکه خدای مکه موږ مخ کېږو ښه به دا یي چې موږ اعتماد په یو بل باندې وکړو باور په یو بل باندې پیدا کړو او په خپل نفس باندې اول باید موږ باور پیدا کړو او له هغې نه وروسته موږ په ټولنه کې په ګډه کار وکړو لاس یو بل ته ورکړو هغه د شاعر خبره که زړونه سره یو کړو او لاسونه سره ورکړو دا کاڼي به لالونه شي دا بوټي به لوان
ډېره مننه له تاسو درې واړو څخه له سفر صافي قذافي مل او خیبر ډګر څخه چې په نننی ګردی میز کې موږ سره ګډون وکړو